زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو 80 کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو. دا برتنوي وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالی ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیارغونې د مرستې لپاره د هیواد سره منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوځ خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوځ د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووځي. پاوځ د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانیستل شوی و. د اسرایلو د پاوځ عربي ژبې ویان اویخای ادری پر ایکس پانل لیکلی د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلي دي چې له همدې شبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او شزو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د 4 کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. پا په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پانتونه محرومې شوي وای، له ښوونځي او پانتونه څلور کاله لري والی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر اووه میلیونو ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر ولسمه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړو چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته چې منګه دا دوه نیم کاله د فایده دپاره د زده د دروازو د بېرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې منګه نیم کالو کې چې تیر کالم افغانستان ته سفر کو، د مشرانو سره ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رستر وزارت د دفترونو مرکزیانو سره، دوی د کافي اکثریت یعنې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړل، مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته په تېر کال دا معلومات پیدا راکړل شو چې شپېته شخصي دارلو علوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکاله بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز کوښښ کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسېږي.
آغلې ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نه که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوي وای. یعنې دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده، که اختلاط معنی وای نو دا د کعبې شریفي شاوخوا ته څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره هم وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، الکانو بیل وو، او غیر لغنا مغه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم نارینه وو چې هغه هم ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې، او دا هغه وخت کې چې روسان افغانستان کې حضور درلوده، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب
نصاب موضوع هم من ګرسره دا موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته منده نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندونو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمې شوې دي چې 15.1 ته رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محروم شوې دي، او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي؟ ډیر مننه کوم
قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو د پاوچ پلاس کې دي. دوی دو پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثباته وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو ساینسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټه کې یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ یي او آنلاین درسونه یي پوهنتونونه یي او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی یي، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا وګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بند کړي، او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
محرومي کړي. ګران صاحب مننه، وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم، په همدې برخه کې مې د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیزې پرېوځي؟ لنډې څرګندونې دي دا سره اور.
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بي صورت لري، مونږ ته په 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو په پانتونون نیدی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې غول لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دام پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پانتونونو کې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راغلی تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوسې زمونږ پانتون خو بند سي، ځکه مونږ درې درې کاله پانتون ویلی یا دوه کاله پانتون ویلی، مونږ خو نور نسي کولی سي هغو درسو ته دوام ورکړو. او که چېرته د سیم کارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وسو لري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولړې کړي دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیاري سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه سبان د څلور کاله افغان جنې چې هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګوره، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه د لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وایي دا ساده پښتانه ګوره ترکګنی کا، زه دې زړه وینې پېخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستوره او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو تناسته او شپنیکا. نو خبره دا ده چې اوس په دغه یوستمه پیړۍ کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده چې هغه ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپله دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلي وایي د تا په یو ژورنالیست اشاره وکوله، د تا سره وایي ټلیفون شته، د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیلو یو ټوکړه د تا په جیب کې دی، یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دي، دغه هوای ده، یا سامسونګ ده، یا دغه دغه د سیدا رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیاردونو دی خو وی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه دغه جغرافیا، دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کچه د دغه څومره مخبه تللی دی، ولله دغه تاسو پانه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصه دی چې دلته گویا دغه کوپر ته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ولوسلې، په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستنې دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي، خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، په همدې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم. که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړله چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلی ملیار، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ترې ویلیدي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که نصاب موضوعی مطرح کړل او د حجاب موضوعی مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شول، البته دا د یو چارواکي لخوا نه، یو محترم چارواکي لخوا نه دا موضوع مطرح شوه، او موږ ورسره استدلال وکړو، نهایت کې وویل چې تاسو صحیح وایي. اما که راشو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصص ده چې خپله په هالین کې اوسېږو، په یو سایبر سیکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه، هیڅ سی وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي، د هند او د پاکستان نه. نو کومنګ د خويند د پاره دغه زمينه د استاکرو مساعده کړې وې مساعده کو ډېر امکان دي چې د نور نور د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډېر د پاره دا ډېر خوشاله دي چې خپل کورونا کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیس په نامه باندې خلک خوشاله دي چې دوی د کورونا کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده. اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو زمینه ورته مساعده شي. زه حقیقت ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې ډېر راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي. هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې اخیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاستې دلته قطې چلمس کوي. وایي د فلسطینیانو راته ویل چې موږ ته خدای هر څه رسوي او څنګه موږ وینو چې خدای ورته رسوي. نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو هماغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په هماغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو. موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي. په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي موږ بانک پیسې کنګل دي موږ وصله نشو اخیستلی موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي بلې وبخشي دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه سرالتون کې به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځینې نور شان اجتماعی تاثیرات اقتصادی تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي. لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی. هغه څه چې موږ برداشت یې موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي رشي د خارج نه دوی ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته یې غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري. یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د موږ تک خپله هر ځل چې موږ تللي یو د خپل یو اثر او یو اغیز درلود او زه وایم چې دا مثبت اغیز ده که هر څومره ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینې دوی د قناعت ورکړي دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسئ خو تاسو وایسئ چې یو هم را سره مخالفت نه کوو نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نه شي کولی د موږ د خولې نه ورته کولی شي که نه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره یې لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تأمین ده. موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو. موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو. موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو د وطن د راتلونکي د پاره ځو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي بیا په کې وژنې نه شي بیا په کې وینې توی نه شي. نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسې او خیر ویسئ تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول